درنو دوستانو ستړي مشه یې اجمل لاندې مو د ساده رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې نن د جمعې ورځ د ولایت په ولایت پروګرام وړاندې کیږي او په دې پروګرام کې به موږ نن د کونړ ولایت ته ځو. په کونړ ولایت کې په شتو مسلو به خبرې کوو او همدارنګه به د اوریدونکو نام اورو چې دوی په کونړ کې څه مسلې لري. هڅه به کوو چې د کونړ ولایت چارواکي هم راسره پکې برخه واخلي په دې خبرونه کې. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرو ته. د افغانستان د خزو انجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغان خزو او ماشومانو په ستونزو ډیره خبره ده. د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصبینو، قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي او د نوي کال مراسم د نړۍ په ډیرو لویو ښارونو کې لغوه شوي دي یا هله شوې ده چې پراخ ونه لمانځل شي. دا پریکړه د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره شوې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان لپاره البته د افغان خزو انجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وایي د افغان خزو او ماشومانو په ستونزو ډیره ښه پوهیږي. هغې دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې. میری ویلي د یوې ښځې او یوې مور په صفت زه ډیره ښه پوهیږم چې ښځې او د هغوی ماشومان په افغانستان کې د بشري ناورین درون بار زغمي او وړي. امیری دا ټویټ د یو پیغام په ځواب کې چې د افغان میرمنو په استازیتوب دې ته په خطاب کې لیکل شوی کړی ده. د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصبینو، قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي. د طالبانو د حکومت یو ویاند احمد الله وسیق پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان د خپل مشر ملا هیبت الله اخوند د ټول بخنې فرمان ته ژمن دي.
دغه موارد دومره ډیر نه دي لکه مطبوعاتو کې چې د دې یادونه کېږي. په کوم ځای کې چې خپل سری سوي وي یا تخطي سوي وي د افغانستان حکومت د هغوی تعقیب کوي. لکه څو دوې ورځې وړاندې چې کومه ویډیو په رسنیو کې لاس پر لاس وه، هغه کس تعقیب سو او نیول سوی ده او زندان کې ده. اوس له هغوی څخه پلټنې روانې دي.
تیره دوشنبه د ملي اردو د یو کنډک د پخواني قمندان ډګرمن رحمت الله قادری د ویډیو خپرېدو په ټولنیزو شبکو کې غوغا جوړه کړه. هغه چې په کابل کې نیول شوی د طالبانو لخوا د شکنجې ویډیو خپره شوې ده. تیره چهارشنبه په ټولنیزو شبکو کې هغه ویډیو لاس په لاس کېده چې یو ځوان پکې د طالبانو لخوا په فیسبوک کې د انتقادي لیکنو له کبله نیول شوی او شکنجه شوی دی. د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان سره د 2022 کال لپاره د برېښنا د پلورلو تړون لاسلیک کړ. برېښنا شرکت په یوې خبرپاڼه کې دا خبر ورکړی خو دا یې نه دی ویلي چې کله یې دا تړون کړی دی. په خبرپاڼه کې راغلی چې د تړون له مخې به 2 میلیارد کیلو واټ برق د یو کال په موده کې د شاوخوا 100 میلیون ډالرو په ارزښت افغانستان بیرته ترلاسه کړي. د نوي کال مراسم د نړۍ په ډیرو لویو ښارونو کې لغوه شوي یا هله شوي چې پراخ ونه لمانځل شي. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې د کرونا نوې بڼه او میکرون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې خپره شوې. تر یوې میاشتې مخکې پورې داسې ښکاري ده چې د کرونا ضد واکسینونو له برکته به په نړۍ کې په میلیاردونو کسان وتوانېږي چې د نوي کال په مراسمو کې له بندیزونو پرته برخه واخلي. د جاپان په پلازمینه توکیو کې د نوي کال د لمانځلو جشن لغوه شوی. د هند په پلازمینه نوي دلی کې هم ورته پریکړه شوې. په اروپا کې د اتن، لندن، پاریس، روم او برلین په شمول د نوي کال پر اورلو بندیز لګیدلی. خو بل لور ته په نیویارک کې د یو لړ محدودیتونو په ترڅ کې د نوي کال جشن په ټایمز څلور لارې کې لمانځل کیږي. د اسرائیل دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې هیواد د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت جنگي الوتکې اخلي. دا تړون پرون د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو چې له مخې اسرائیل 2 CH-350K هیلیکوپټر او 2 تیل ورکوونکي بوئنګ KC-46 الوتکې اخلي. داسې رپورټونه هم ورکړل شوي دي چې اسرائیل کولی شي چې د تړون له مخې شپږ نورې هیلیکوپټرې هم وپیري. تمه ده چې دا هیلیکوپټرې په 2026 کال او تیل ورکوونکي الوتکې یو کال مخکې تر دې نیټې اسرائیل ته وسپارل شي. او جرمني بنن درې اټومي بټۍ مړې کړې. دا د هغه هڅو یوه برخه ده چې دا هیواد کوي څو یو مخ لا اټومي انرژي ځان خلاص کړي. د چارواکو په وینا د برېښنا د تولید دا درې بټۍ په پروګدروف، ګروندي او د ګرندر منګن سي مرکز دی چې د نوي کال په شپه به یې فعالیت بند شي. په دې ډول به په 2022 کال کې په جرمني کې د برېښنا د تولید درې نورې اټومي بټۍ پاتې شي چې هغه به بیا بل کال مړې شي او له دې سره به هغه پلان بشپړ شي چې په 2018 کال کې د پخواني صدر اعظم انګیلا مرکل په وخت کې د جاپان د فوکوشیما د اټومي بټۍ تر ناوړه پیښې وروسته پیل شوی و. د دې سربیره به جرمني دوه اټومي بټۍ د سون موادو د صادراتو لپاره پرېږدي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
درنو دوستانو ستړي مشي بیرته درته په ولایت په ولایت پروګرام کې هر کله کوله کوم مخکې مچ یادونه وکړه. نن د ولایت په ولایت پروګرام په دې غنه کې کونړ ولایت ته سو. کونړ ولایت د افغانستان یو غرنه او د یو بهاند سند لرونکي ولایت ته سره لدینا چې طبیعي ښکلا لري او همدارنګا پریمانه اوبه او سمسوري ځنګلونه لري، خو بیا هم غربت، بې وسلي او په کړاو کې د خلکو ژوند په دغه ولایت کې له تیرو څو لسیزو راهیسې روان دی. په وروستیو کې په کونړ ولایت باندې، البته په ځینو سرحدي ولسوالیو باندې، د پاکستان لخوا، البته د پاکستاني نظامیانو لخوا، د توپونو د بریدونو مسله ده. دغلته د ځنګلونو د وهلو ستونزه شته. ښوونځي، مکتبونه، معارف، په دې ټولو مسلو به غږیږو. موږ په دې خپرونه کې بلنه ورکړې ده د کونړ ولایت څخه مولوي صاحب محمد اجمل ته، د ټولنو له ستونزو یو خبر څوک دی. دارنګا به ورسته د کونړ لپاره د طالبانو د حکومت والی مولوي محمد قاسم خالد هم را سره په خبرونه کې یو ځای شي. اوریدونکو ته هم وس د شمیرې اعلانوم هم ورسته ورته بلنه ورکوم چې د دې خبرونه په جریان کې هر وخت کې د کونړ په اړه باندې څه خبر لري، پوښتنه لري، نظر لري، شکایت لري، ستونزه لري، کولای شي چې موږ ته په دې شمیرو باندې زنګ وهي. یو شمیره مو د واتس اپ ده چې که انټرنیټ لري په واتس اپ باندې راته زنګ وهلی شي. هغه دا ده چې 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بیا تکراروم 00 22 11 2 41 01. همدارنګه بل شمیره مده چې په دې البته مستقیم زنګ وهلی شي هغه 00 22 11 2 45 01. د ستیرا سره مولوی صاحب محمد اجمل یو ځای شوی دی. مولوی صاحب خبرونه ته ستړي مشي، مننه کوو چې زموږ بلنه مراته ومنله او راغلی خبرونه ته. راځئ له تاسو به واورو د کونړ د اوسني وضعیت په اړه راته ووایه. دغلته د خلکو ستونزې څه دي، بریاوې څه دي، له تاسو به یې پیل کړو بیا به مخکې ولاړ شو. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. در سلام کی زدا زادی رازو کارکونکو حاضرونه او قدرمن والي صاحب او ټول اوریدونکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، کونړ ولایت یو غرنی ولایت دی. کله کې ډېر د زراعتي ځمکو سره بلدیت لري، ځکه ځمکې زراعتي دی نشته دی او خلک د خلکو مصروفیت دی، تجارت دی، وظیفی دی او نور زراعتي ځمکه چې دا دلته نشته دی. په دې کې شک نشته دی چې په وروستني تحول کې په کونړ کې ډېرې زیاتې لویې ستونزې او مشکلات راوزېږېدل او رافیدا شو، چې یو لویه ستونزه په هغې کې بېروزګاري ده. چې موجوده حالاتو کې په کونړ کې بېروزګاري د سلو نه او د حوج نه اوښتې ده. دویم، په دې ولایت کې چې د تعلیم او تربیې په دې برخه باندې یو تاثیر شوی دی، د صحت په برخه باندې یو تاثیر شته. مخکې چې کومې لاسته راوړنې شوي وي، پروژې وي، هغې کارونه یو حد ته رسېدلي وو، هغه هم همدغسې نیمګړې پاتې دي. د هغې نه غیر دلته چې کومې بشري مرستې رسېږي، خلک بې وزله دي، خلک غریبانان دي او هغه مکمل کار نه کوي چې هغه ټولو بې وسو غریبانانو خلکو ته هغه ورسېږي. نو په کونړ ولایت کې ډېر زیاتې ستونزې او مشکلات موجود دي. نو زمونږ یو غوښتنه دغه هم ده چې د دغو ته رسیدګي او دغو د حل لپاره یوه چاره ولټولی شي.
تعلیم په برخه نه به را پیل کو. تعلیم په برخه کې په تیر حکومت کې هم په کونړ کې ستونزې وي. په ګڼو ولسوالیو کې هغه مهال هم د مګري پوټونو ویل چې یا د نجونو مکتبونه نشته، یا د هلکانو مکتبونه نشته، یا مکتبونه ودانۍ نه لري، یا معلمان پوره نه دي. اوس چې څه مکتبونه وو په ځانګړې توګه د نجونو هغه هم تړل شوي دي، او نور هم په معارف باندې دا وروستیو بدلونونو اغیزې کړې دي. په کونړ کې د تعلیمي وضعیت په اړه باندې دغه ستونزه د خلکو څومره جدي ده؟ یعنی د کونړ ټول ماشومان دا مهال کولی شي ښوونځي ته ولاړ شي؟
د کونړ معارف الحمدلله اوس د زور په حالات کې نه دی، بلکې د قوت په حالات کې دی. استادان یې بې معاشه هغه خپل مسؤلیت او وظیفه سرته رسولې ده. د کرا په عوض باندې چې کرا ورکړي د هغې وسې نه کېږي، فایده تللی دی ښوونځي ته، خو درس یې پریښی نه دی، د خپل ساعت نه وروسته شوی نه دی، او د خپلې وظیفې نه وروسته راغلی نه دی. خو یو لویه ستونزه چې وه هغه دا وه چې تقریبا د دوو کالونه خو زحمه استادانو چې هغو کار کوو، او هغو ته دا وعده ورکول کېدله چې تاسو ته مونږ پیسې درکوو، ماستر کوو، تاسو ته د ساعتوار پیسې درکوو، او هغه خلکو ته پیسې ورنکړی شوې. ډېر په همت باندې، ډېر په غیرت باندې، ډېر په میړانه باندې هغې خپله مقدسه وظیفه سرته ورسوله. هغې د تعلیم په برخه کې، هغې د فلان په برخه کې، هغې د تدریس په برخه کې، هغې د ادارې سره د همکارۍ په ټولو برخو کې هغو همت وکړه. متاسفانه چې هغو ته د هغه کار یوز او بدله ور نه کړل شوله. یوه ستونزه چې ده هغه دا ده، دویم د معارف په برخه کې دلته په ډېرو مکاتبو کې پروژې روانې وي، په هغې تعمیر باندې کار روان و، چې هغه همدغسې نیمګړی پاتې شو. نو دغه دویمه ستونزه د معارف چې ده دغه ده. په دې اخره کې یو کار ښه وشو، دینی مدارسو دپاره تعلیمي نصاب چې دی دا بدل شو، او د نصاب د بدلېدلو سره متصل کتابونه ورته راورسېدل، راواستول شو کتابونه رال، او د هغې دپاره چې کوم نصاب جوړ شوی او د هغې سره مکتوب او غلایحه طرزالعمل ټول راورسېدل. نو یوه لویه لاسته راوړنه چې وه په دې اخرو کې دینی مدارسو دپاره دا وه. اوس هم په دې حالاتو کې چې موږ د مالي وضعیت مطالعه کوو او وګورو، د ډېر سخت غربت سره، د فقر سره، د بېچارګۍ سره، او د 3000 روپو بس زندگی او ژوند چې معلم غریب هغه باندې میشته ری.
دا 3000 روپې وبخي مولوی صاحب اجمل دلته یو اوریدونکو راخلو زبیر ته تاسو ترازم د دې خونکو په مسله غږیګو. خا دې قطه شو دغه ماشونه د 3000 روپې چې تاسو یادې کړلې دي، خونکو ماشونه ایوازي کونړ نه دی، بلکې په ډیرو ولایتونو کې ځندېدلې دي. په کونړ کې په وروستیو څو میاشتو کې خونکو کوم ماشه اخیسته؟
کونړ کې د درې میاشتو ماشه اخیستل شوې ده، اساس سمبولي او میزان د درې میاشتو ماشونه ورکړې دي.
دای طالبانو د راتګ نو وروسته ترلاسه کړي دغه ماشونه؟
او د طالبانو د راتګ نو وروسته درې میاشتې ماشونه دي واخیستل، د اساس سمبولي او میزان اقرب او قوس ماشونه پاتې دي چې اوس کالم په بدللې. نو د معلمانو د ستونزه یوه ستونزه دا ده چې اقتصادي مشکلات د معلم د اقتصادي مشکلاتو سره ډېر زیات مخامخ دي. دغه زندگی د 3000 روپو د سړی دغه باندې میشته دی، یو زندگی او ژوند یو سره برابر کړي. نو دا ډېر واضح ژوند دی، خو هغه کوم په دې دوه میاشتو ماشونه فاتې ځان دي رسیدلي. خو طالبانو د خپل دغه چې معلمانو چې دی د خپل د سم دروازه تړلې نه ده، خپل شاګردي رخصت کړي نه دي، او د خپل مکتب د درس تدریس نه رخصت شوی نه دي. نو دا د کونړ د معلمانو د یو همت او غیرت د ستایمه، او په دې باندې فرین او شاباسي یم. سره دې نه چې په وار وار باندې درو ته مراجعه شوې ده، ولې صفات مرغلی او غږ مو چت کړی دی. ازمو چې کوم نماینده دی د مکاتبو د شوراګانو، اسف حیات الله هغه غریب هم خپل آواز مو چت کړی دی. د مالي ستونزې رسولې ده، خو ستونزه د ملک په سطح باندې ونه، ځکه په دې خاطر باندې به کونړ کې نه حل کېدل.
مولوی صاحب محمد اجمل، د نجونو ښوونځي په ګڼو ولایتونو کې تړلې دي، په کونړ کې څنګه چل دی؟ په کونړ کې د جرکیو ښوونځي پرانستل شوي دي او که تړل شوي دي؟
د کونړ کې هم د شپږم نبره چې دي دغه مکتبونه بند دي، او د عمارت دغه دغه خبره دا ده چې څوک مراجعه کوي، هغه شاګردان ورځي، دغو والدینو غوښتنه کوي، هغې ورته وایي چې طرزالعمل راځي، لایحه راځي د وزارت نه. نو بیا چې کله هغه طرزالعمل او دغه دی شي، لایحه دی شي، تاسو ته به بیرته د تعلیم مونږ دغه کوو، زمینه سازي کوو.
په کونړ کې مخکې د نجونو مکتبونه وو، که څه هم رپورټونه هم پرې لرل، خو زه غواړم له تاسو نه واورم، په تېره دوره کې یعنی په دې اسدآباد کې خو د نجونو لیسې وې، او په څو ولسوالیو کې
وو د جرکو مکاتب زیات وو، لیسې وې، متوسطې وې، ابتدایګانې وې. تعلیم د کونړ خلک غریب خلک دي، خو تعلیم ډېر علاقه منه او دغه دی یو مینه او محبت لري تعلیم سره، ډېر زیات تعلیم یافته خلک هم لري. غربت او فقر کې شک نشته دی، خو د علم سره د ذکر سره هم په مینه کې او په دې کې هم شک نشته دی. نو ډېر زیات تعلیم یافته علمي قدرونه هم لري، خلک هم لري، جنکۍ او هلکان په شریکه باندې ښوونځي جدا وو. خو غرض مې دا دی شریکه په دې معنی باندې چې هغوی د تعلیم نه وروسته شوي نه دي، که ورور مکتب ته تللی دی نو خور هم تللې ده او هغو خپل درس ته دوام ورکړی دی او د درس نه وروسته شوي نه دي. مکاتب یې جدا وو، د مخکې نه هم د جنکو لیسې جدا وي او د جنرالکانو لیسې جدا وي، مختلف دغه ابتدایګانې وي. هغې هم په دې اخره کښې بیا مکتوب راغی چې مختلف مکتبونه باید نه وي، د جنکو او د هلکانو مختلف مکتبونه چې دي هغې ختم کړه او هغې سره جدا جدا کړه. د ښځینهو دپاره استادان هم جدا کړل چې کومې د جنکو لیسې دي مکتبونه دي، باید هغې دپاره استادان هم زنانه وي.
مولوي صاحب محمد اجمل په همدې هیله چې بیرته په کونړ کې نه یوازې دا چې د ښوونکو ستونزې د څو کلونو راهیسې دوام لري په ټول افغانستان کې، ښوونکو سره په بېلابېلو برخو کې ژمنې شوي، د کورونو ورسره شوي، د نمرو ورسره شوي دي، په تیر نظام کې هم ښوونکي یوه داسې طبقه پاتې شوله چې تر پایه پورې په اصطلاح خپل وظیفه لکه تاسو چې ویل هغه یې سرته ورسوله، خو امتیازاتو کې فرق رانغی او اوس هم ښوونکي هغه څه چې دوی ترسره کوي تر هغې ډېرې مرستې او همکارۍ ته د دولت اړتیا لري چې وضعیت بهتره شي. و اورېدونکی دی له کونړ نه دی راخلو، بېرته راځو خپل بحث ته. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم، د کونړ ولایت له میالي کې نیولی له ستاسو درنو مېلمنو ته خپل سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. ان صاحب رښتیا هم مولوي صاحب فقر او غربت او تعلیم په برخه کې خپل خبرې وکړلې او هر څه روښانه کړل، خو یو شی زموږ د والي صاحب نه غوښتنه ده په دې هکله چې ستاسو خپرونې ته وصل شي. دا پوښتنه هم ترې کوي چې د کونړ کې چې دا کوم معدنونه او کوم زنګونونه وهل کېږي، باید امارات اسلامي چې اوس په وطن چارې په لاس کښې اخېستلي دي، باید د دې مخنیوی وشي، ځکه چې دا د ملت شتمني ده او هر څوک دا په غیر قانوني توګه باندې زنګونونه وهي او که دا معدنې وباسي، دا یو ملت سره خیانت دی او دا د وطن سره خیانت دی. په دې هکله کښې باید د کونړ د ولسونو او د کونړ د خلکو غټه غوښتنه هم دا ده چې دا معدنونه زر تر زره بند شي او دا زنګونونه هم بند شي چې د دې قاچاق مخنیوی وشي، ځکه دا د ملک یوه شتمني ده.
دغه خبره چې تاسو کوئ چې په کونړ کې زنګلونه وهل کېږي یا معدنونه، تاسو څه وایئ چې دا موږ خو داسې رپورټونه هم ترلاسه کړي یا لږ تر لږه مخکې راته چارواکو ویلي دي چې د دې پر ضد اقدامات کړي، زنګل وهنه پای ته رسېدلې ده، غیر قانوني د معدنونو کیندنې پای ته رسېدلې دي. تاسو د یو ځایي اوسېدونکي په توګه لام فکر کوئ چې هلته دا چارې روانې دي؟
ګوره ان صاحب، ووایو مونږ دغه مولوي صاحب خپله هم خبرې کړو، مونږ چپې درې ولسوالۍ ته لاړ شو. د چپې درې ولسوالۍ داسې یوه چې 500 مترې کښې معدنې شروع دي، عملاً په اوس کار دی. دغه شان که د ماڼوګي ولسوالۍ ته مونږ لاړ شو، د ماڼوګي ولسوالۍ هغه کوم غرونه چې دي هغه کو مونږ تاسو وګورو، هلته داسې معدنونه خو چېرته عمارات اسلامي اوس ان شاءالله وضعیت نورمال دی، کومه امنیتي ستونزې هم دام نشته دی. خو دل دغه ساحو ته دوی خپل پلاوي ولېږي، دغه زنګونونه کو مونږ تاسو ته وښیو چې ناړۍ ولسوالۍ شوه، شیدل ولسوالۍ شوله، دا خپله د پیج دره شوله، خو دلته لاړ شي دلته دا سوانچي چې دي د دې دغه چې دی د آواز تقریبا 10 کیلومترۍ 20 کیلومترۍ پورې اورېدل کېږي. شته دی، دا یو غرنۍ ساحې دي، غرونه دي، ولې چې اوس عمارات اسلامي په هغه ساحو کښې دی چې هلته هغوی اوس دغه کوي او هغه ساحو کښې زنګونونه نه شته دی، ښکته اوارې دي. کو هغه درو ته مونږ سفر وکړو، هغه درو ته لاړ شو، هلته وګورو، عملاً مونږ ته هر څه روښانه معلومېږي. صحیح ده، اقدامات شوي دي، خو بیا هم هغه اقدامات ته جدي اړتیا ده چې باید وشي او هغې ده د خلکو غوښتنه ده.
که تاسو کولی شئ یو وار همدا نوم د مانه هېر شو، که بیا هم راته نوم ووایئ او راسره یو شیبه په لاین کې پاتې شئ، موږ به خوشحاله شو. یو بل اورېدونکی به راواخلو، تاسو راسره واوسئ، کېدلی شي چې وروسته راته د کونړ په وضعیت باندې نور هم ووایئ، معلومات راسره شریکوئ، په نورو برخو د روغتیا صحت په مسلو باندې به هم وغږېږو، کېدلی شي؟
صحیح ده،
صحیح ده، په لاین کې راسره واوسئ. یو بل اورېدونکی دی، دا راخلو، مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
محترمان صاحب، تا ته سلام او میلمنو ته سلام. احمد همدرد در سره په اړیکه کې یم، لغمان نه.
ستړی مه شئ همدرد صاحب، له لغمان نه. مهرباني، موږ په کونړ ولایت غږېږو، کونړ او لغمان سره خوا په خوا دي.
زما خو دغه نظر ده ان صاحب، کنه چې دغه کمې ګولۍ د توپونو راځي کونړ ته کنه، او ډېر هېوادوالې زموږ دې ته مجبوره کړي چې هغه هم تر لغمانه را رسېدلي کنه. ما خپله بله ورځ یو سړی سوال یې کوو، ځوان سړی و، ما ورته ویلې ولې او ته کوم دی نه راغلی وای زه کونال نه کنه مالوس خو آزاد آزادي د خپل دی ته ولې نه زه وایم پاکستان ولی او انګام ولسوالي ما په خیال یاد کړله نو دغه خدای طالبان هم ډېر زر لاس په کار کې په دې باندې او دا بند کړي او دغه مې نظر ده کنه چې دا د پاکستان د ولس او د نظام د اسلامي امارت ترمنځ د فاصله پیدا کول غواړي او دا خپل ولس په خپل نظام باندې بې باوره کوي او دغه مطلب دا نور څه ول ترلاسه کول هم نشي او ولس نه دا خواهش ده چې دې ته ونه ګوري او خپل نظام سره ودرېږي او طالبان نه دا خواهش ده چې په جدي توګه به چې کام ورته وکړي او دا هېوادوال له دې ستونزو نه خلاص کړي دغه مې نظر
مننه وروسته والی صاحب را سره ژمنه کړې د مام کار به په څو شیبو کې ورته زنګ ووهي او که ټلیفون کار وکړه ورته سم و لا هغه به په دې اړه باندې بیا واورو چې د هغوی نظر څه شی دی حتما خو زه اوس راځم مولوي صاحب محمد اجمل ته مولوی صاحب د روغتیا وضعیت البته د نورستان کې ډیر خراب و له هماغه پخوانیو وختونو نه ډاکترانو ته کله معاش نه رسېدو کله درمل نه راتلل او همدارنګه دغه د کونړ په لرې پرتو سیمو کې هم روغتیایي کلینیکونه وضعیت له پخوا ډیر داسې بسیا وضعیت نه و اوس څنګه دی دغلته کونړ کې مثلا که یو سړی شدید مریض شي یو سړی ناروغه شي ماشومانې ناروغان شي په شاوخوا نږدې دولتي کلینیکونو کې دا وړتیاوې او دغه سهولتونه شته چې ناروغ وروړي او درملنه وکړي
د کونړ وضعیت که موږ مطالعه کوو او ګورو د کونړ ولسونو کې یو سهمت موجود دا دی چې دوه برخې د سیاست نه دي یو برخې دي یو د معارف برخه او یو دویمه د صحت ولسونه نه پرېږدي چې معارف سیاسي کې او دا د یو چا په طرفداري او یا د چا په مخالفت کې ودرئ او دویم د صحت برخه چې دا د ولسونو داسې کړي ده چې ډاکتر لکه څنګه چې بې طرفه دی همدغسې بې طرفي ولس ساتلې ده هغه کلینیکونو کې چې دوایي پکې کمیږي رسیدګي ورته نه کېږي په نظام هم غږ کوي په دولت هم غږ کوي هغه مالداره خلکو باندې هم غږ کوي چې باید دې ته رسیدګي وشي په اخرو کې د نړۍ نه د غازي آباد نه د انګام نه چې جنګونه دلته شدت پیدا کړ د طالبانو د تیر نظام د جمهوري نظام او اخرو دا خلک راکډو شو دلته په مکاتبو کې دیره شو دې مرکز کې په نارنګ کې په څوکۍ کې پر سرکارنو کونړی خاص دا ولسوالۍ دې مرکز نه ښه تجربه تر سره فرتي ولسوالۍ دې په دې مکاتبو کې ځفري وتل دا کې د فاره بیا رئیس سزامي په خپل رئیس معرف چې چون کې هغه مکاتب په معرف پورې تړلې او د ولایت یو نمائنده او هغه هم ګرځیدل چې د خلکو د صحت برخه وګوري چې د ماشومان بیماری مریضان کېږي ماشومان او هغه صحیح خدمات صحیح رسیږي او کنه اوس هم دوایي کمه شوې ده په هسپتالونو کې په دې کې شک نشته دی ځکه اوسنی وضعیت په ټولو شیانو په ټولو برخو باندې تاثیر کړی دی په صحت په برخه یې کړی دی د معارف په برخه یې کړی دی د اقتصاد په برخه باندې یې کړی دی د تجارت او د حصولو خرڅولو په برخه باندې یو تاثیر لري دې کې شک نشته خو داسې د تشویش او د اندېښنې وړ حالات هسپتالونو کې الحمدلله نشته دی چې موږ داسې یو تشویش وکړو چې یو مریض ور وړیا شوی دی او د هغه ته دوایي نه ده لیکل شوې هلته ډاکتر موجود نه وي یا د هغې ته د صحت په برخه کې خدمت نه دی شوی او نور دې کمزو دغه خو شته دی نیمګړتیا خو شته دی چې ځکه هغه چې دوایګانې نه دي رسېدلي څنګه چې مخکې وي او مناسب خدمات چې وړاندې شي هغسې به نه شوي خو دغه چې مایوسه مریض هم زموږ د کلینیکونو نه تر اوسه پورې که هغه په شیګل کې په ډېره بره ساحه کې کلینیک لري په پیش کې لرو موږ په ځانګام کې فره ولسوالۍ کې موږ کلینیکونه لرو خو الحمدلله مراجعین ورزی او هغه لومړنی خدمات هغه ترځ کیږي او هغه خدمت کوي
ډیره زیاته مننه کوو د ما همکار ماته وایي چې د کونړ لپاره د طالبانو د حکومت والی صاحب مولوي محمد قاسم خالد را سره یو ځای شوي وایي چې 15 دقیقو وروسته به یو ځای شي دغه اوریدونکي چې مخکې موږ سره په تماس کې و دته به ورشم دغه د ځنګلونو د وهلو په اړه باندې تاسو وویل فکر کوئ چې دا پروسه له پخوانه روانه وه د طالبانو په وخت کې زیاته شوې ده کمه شوې ده داسې څه معلومات درته شته دی
انڅه کو وایو تقریبا دا پروسه ډېر د پخواله روانه ده دا اوس د سنوي خبره نه چې موږ وایو چې دا نه خبره ده یا د امارات اسلامي پراتک سره دا دغه ده ولی دا پروسه ډېر د پخواله روانه ده په هغه وخت چې په طرف هم دا کېدل او وهل کېدل و سماره شان او وهل کېږي او تقریبا څو وخت مخکې چې امارات اسلامي اعلان وکړي چې موږ یو کمیسیون د ولایتونو په سطح باندې جوړیږي او دغه زنګلونو ساتنه وکړي څنګه غلړې حکومت شوی دا کولې موږ غوښتنه ده چې غلړې بیا هم روانه ده خلک ورګي خلک دغه لړګي کوي خو چې دې مهمه خبره ده چې دولسون غوښتنه ده چې دې مخنیوي وشي ځکه چې هغه ساحه چې ډېر لري ساحه دي د دولت کنټرول لري دي هغه ساحه کې وسم پغلا او په دغه معنی هغه خلک چې مخکې دا کاروبار وسی وایي دا لړۍ روان موږ سمش دا وسې چې پټا په موږ وایي چې صفر سره صفر دا ودرېدلې دا روانه ده باغ شان کومنګ وای د کلنګل درو ګورو پاغه ساهو چې موږ دوستان دي ملګری دي هغه نه دا هغه موږ دا بازي وخاورو چې څنګه نو وای چې کوتل تشکل درې تمنګ را شو دل تم دا چې کوپر کا نالې او اسمار دا صحیح وري ان څه دا په ټول کې کومن په ټول ولایتونو کې چې کوم ولایتونو کې څنګه دي د سینې چې د صفر سره صفر دی والتي دي
ډیر مننه مولای صاحب محمد اجمل په کونړ کې یو شمیر پروژې وی چې پیل شوی وی په تیر حکومت کې هغه د زینو ودانیو جوړول وو همدارنګ زینې نورې بنسټیزې او بنیادی پروژې وی چې کار ور باندې پیل شوی وو دغه پروژو په اړه باندې وس وضعیت څنګه دی ځکه چې یو تشویش دسی دی که دغه پروژې چې خصوصا چې نیمګړې پاتې دي که بیرته پیل نشي ښایي هغه څه کار چې شوی دی هغه هم له منځه ولاړ شي دلته اوس داسې کومه پروژه تاسو ته په نظر درځي چې هغه کار ته اړتیا لري یا باید نیمګړې پاتې دي تیرې دورې نه
کونړ کې په اخرنو لسو کلونو کې ډېر کارونه وشو استنادي دیوال بونډروال فنوم باندې د سینتا دیوال وشو چې ډېرې ځمکې د ضایع کېدلو نه او د سیلابونو او د اوبو د فشار نه بچ کړل مکاتبو ته تعمیرونه جوړ شو نورې دولتي تعمیرونو باندې کار روانو او یو تعداد پروژې چې دي هغه نیمګړې پاتې دي اګر که دغه پروژو د کارکردګۍ نه زه خپله راضي نه ومه ځکه زموږ د خپله په یو پروژې ساحه دي چې د هغې زموږ په مدرسه کې یو تعمیر جوړېده دغه کارونه چې علما کتل ما هغه وخت سره د رئیس معارف سره شریکول دغه مسؤلینو سره مې شریکول او هغه کیفیت مې ولنه غوښته چې په شکل باندې چې هغه روان کړی او چې هغه صفرې دي خو اوس هم چې موږ ګورو په مکاتبو کې ژوندي مثالونه شته دی چې په تقریبا یو چت دی اچول شوی دی دویم چت یې پاتې دی دروازه او شدر پکې نه شته دی پلستر یې نه دی شوی لاندې پکې فرش نه دی اچول شوی او شاګردان یې په بوټو لاندې شنه اسمانه ته ناست دي لکن غیر ځینې کلینیکونه دي چې په هغو باندې کار روانو دا د بونډروال پروژه چې دا ځان فکر کوم ځان سرته نه ده رسېدلې کوزه د سپین جمعه سره په دغه ساحو کې پاتې ده د څوکۍ په ولسوالۍ کې نو نورې پروژې هم دي زموږ یو غوښتنه دا هم ده چې دغه پروژې باید سرته ورسول شي د برق پروژې دپاره دلته کارونه روان وو چې دغه د پایګانو دپاره ځایونه ډیزن شو هغې باندې کار شروع شو هغه سرته ونه رسېده د بر چې د کوم د کوټفور کې کومه بجلي ډیم جوړ شوې وه د هغې خو دغه راله بجلي راله مرکز ته خو د جلال آباد نه چې کومه بجلي راتلله نو هغه کار سرته ونه رسېده هغه هم دغسې نیمګړی پاتې شو نو زموږ ډېر کارونه د پروژو نیمګړي پاتې دي
ډېره مننه مولوي صاحب یو اوریدونکی را سره وصل دی دنه به واورو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي
تاسو محترم دواړو مېلمنو ته سلامونه کوي وړاندې کوم زما سوال البته والي صاحب ته راځي دا د خاغري غني د وخت نه شروع ده چې د پاکستان د کونړ ساحې په دوګونه نیولې نو د والي صاحب نه پوښتنه کوم چې آیا تاسو د پاکستاني دغه سرحدي ځواکونو مشرانو سره کتلي دي او یان د امارت اسلامي مشرانو سره په کابل کې تماس کې استي دوی څه غواړي دغه ځای کې تاسو ارزونه څه ده چې دوی دغه ساحه ولې په دوتون باندې ولې دوی څه غواړي دغه یو سوال ځواب
ډېر زیاته مننه له والي صاحب سره په څو شیبو کې د مونږه تماس ټینګیږي اتمن به دا پوښتنې ورنه وکړو یو اوریدونکي موږ ته پیغام ثبت کړی دی دغه پیغام به یې واورو چې څه وایي
کوم زه د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته ټول ته سلامونه وایم والي صاحب محترم څه زما دا پوښتنه ده چې دا د پاکستان چې دا تیغونډۍ رایبتي د دغه مخنیوی ولې په کلکه نه کوي باید په کلکه یې مخنیوی وکړي دا د څه دپاره رایبتي دوی د څه مقصد دپاره
ډېره زیاته مننه له دې اوریدونکي نه هم دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري ولایت په ولایت خپرونه خپرېږي او نن پکې د کونړ ولایت ته ورځو او د کونړ ولایت په موضوعاتو باندې غږېږو یو اوریدونکی را سره وصل دی مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام غږ مخ خپرېږي مهرباني
وعلیکم
السلام.
پښتنه مینه د نن ورځې مېلمنو څخه دا ده چې د کونړ سیم موضوع چې ده د شل کاله کېږي تېر دولت خلکو ته چې دې باندې موږ بند جوړوو تر نن ورځې پورې هېڅ هم نشته عمل کې فیلنج کوم نظام
د دې اوریدونکي ټلیفون قطع شو خو غالبا خبره واضحه شوه ویلې چې د تیرو شلو کلونو نه بلکې همیشه یو نظر و چې د کونړ سپان د سیند و په دې سیند باندې بند جوړېدلی شي بلکې بندونه جوړېدلی شي او ټولو حکومتونو ژمنې کړې دي سروېګانې کړې دي خو تر اوسه پورې د کونړ خلک د کوم بندې جوړېدو شاهد نه دي. مولوي صاحب محمد اجمل دغه د بندونو خبره تل کېدله په پخوانیو وختونو کې هم کېدله تر اوسه پورې په کونړ کې د کوم نوي بند پرته له دغه اسد آباد نه د کوم نوي د اوبو یا د برېښنا د تولید د بند کار عملي شروع شوی و په تېرو څو کلونو کې؟
نه د کونړ د ولسونو بار بار غوښتنه د رئیس جمهور نه به همدا و چې موږ ته دغه څه تاغ بند چې دی دا جوړ کړ په دې خاطر باندې چې یو هم هوایي زیات شي او دوی هم دا دی چې د ولسونو به په کار باندې شي او د دا تقریبا دومره زیات بجلی تولیدولی چې ټول افغانستان د دې بجلی نه مستفید کېدلی شي. نو بیا په دغې باندې په دغه سلسله کې د هغه وعده دا وه چې زه دغه بند باندې کار شروع کوم دوه درې ځله حیاتان ده د غځې سروې که د غځې ډیزن که دا یې وکته او دغه بد مناګي بند چې دی په ده باندې عملا کار شروع شو. هغه بیا په دې اخرو کې چې کوم نیمګړتیا په کې وه هغه خلاصه شوله هغه برخه اسد آباد ته راغې ښار او دفترونه او کلي ټولو ته د وټپوره پورې دغه د شاخیلو اندرسی دغه ساحو ټولو ته برخه ورکړه خو دغه چې دی د سره تاق غوښتنه چې د ولسونو وه د سره تاق وه او هغې باندې اوسه پورې کار نه دی شروع شوی. نورې وړې وړې پروژې خلکو شخصي مصارفو باندې په ولو باندې جوړې کړې وي یا په داسې روانو اوبو باندې چې هغه د یو کلي دپاره دوه کلو دپاره درې کلو دپاره کار وکړي خو داسې چې په دې لوی سیند باندې جوړ شي نو دغسې ډیمونه نه دي جوړ شوي په کونړ کې اوسه پورې.
ډېره زیاته مننه. په دې هیله چې یوه ورځ په کونړ کې د اوبو بندونه هم جوړ شي یوه اورېدونکی په تماس کې دی دا بره واخلو چې دی څه وایي. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم وکیل احمد د هلمند.
ستړی مشي وکیل احمد له هلمند نه. مهرباني وکړئ غږ مو خبرېږي. راډیو مو چپه کوي لږه لږه خاموشه کوي غږ مو نشي. اوس د راډیو غږ چپ شو نو اوس تاسو خبرې موږ هم واضح اورو او تاسو هم بېرته د موږ غږ واضح اورېدلی شئ. مهرباني اوس وایي.
زموږ د امریکې د مسلمانو څخه دغه پوښتنه وه چې دغه د کونړ د اوبو افغانستان ته کومه پایداره رسېږي که کار خاص پاکستان ته روانه ده؟
مننه. دا به هم تنې پوښتنه وکړو. موږ کوشش کوو د موږ دغه ټلیفوني کرښې جوړې نه دي او ټلیفون موږ سم نه وصلېږي خو بیا به هم هڅه کوو چې خبرې وکړو له والي صاحب سره. دغه اوریدونکی چې مخکې را سره و متاسفانه ما کوشش وکړ چې نوم یې تنې واخلم خو ونه شو. له ده به دا وپوښتم چې د سړکونو او دا اوس میرا ته تخنیکی همکار وایي چې په کونړ کې د طالبانو د حکومت والی مولوي صاحب محمد قاسم خالد را سره روخ دی. مولوي صاحب ستړی مشي. لومړی خو مننه کوو چې له خپلو بوختیاو سره هم د موږ بلنه ومنله. پوښتنې چې تاسو نه وایي د اورېدونکو لخوا ډېرې مطرح شوې. تر ټولو لویه پوښتنه چې بیا بیا کېدله هغه د کونړ په ځینو سرحدي ولسوالیو د پاکستان د پوځیانو لخوا د توپونو د ډزو مسله وه. دغه وضعیت اوس څنګه دی؟ څو ورځې مخکې داسې رپورټونه له کونړ نه و چې دغلته د توپونو ډزې شوې دي البته د دواړو خواوو تر منځ. اوس وضعیت څنګه دی؟
له تاسو نه هم ډېره مننه کوو چې موږ ته وخت راکړه تر څو د کونړ په وضعیت باندې له تاسو سره هغه واقعیتونه شریک کړو. له تاسو نه هم ډېره زیاته مننه کوو او پاتې سو د اورېدونکو د پښتنې فرادت باندې دا د کرښې لېږې غاړې نه او دې غاړې ته چې کله کله واقعات پېښېږي دا نوې خبره نه ده. دا خو تقریبا ډېره زړه خبره ده او له مخکې نه دا وضعیت اوس ډېر زیات کنټرول شوی ده. د تل حل لپاره الحمدلله داسې د پام وړ مشکل په دې رابطه باندې نه لرو.
دلته څو اوریدونکو وویل چې آیا تاسو د مرکز کابل پاکستانی چارواکو سره یا تاسو د ولایت په سطحه باندې پخوانی حکومت کې خداستون زواب موږ رپورټونه درلودل، آیا اوس هم له پاکستانی لوري سره په دې اړه باندې خبرې کړي چې هغوی څه غواړي، ولې دا توپونو ډزې کوي، مشکل کم ځای کې دی؟ دا د یو اوریدونکي پوښتنه وه مخکې په خبرونه کې.
یو خو عمومي وضعیت هغه خو د افغانستان د اسلامي امارت ویندوی مجاهد سره په دې رابطه باندې تاسو ته مکمل توضیحات درکړي دي. نور دا د کرښې دې غاړې هغې غاړې ته دا ولسونه ټول د عقیدې په لحاظ او د ژبې په لحاظ باندې مشترک ولسونه دي. کله ناکله محلي مشکلات پېښېږي، هغه مشکلات د تل حل لپاره حل شوي دي او د مستقبل لپاره هم انشاءالله موږ امید لرو چې بنیادي به دا مشکل خدای حل کړي. سره
د نجونو د ښوونځیو مسله، بلکې په مجموع کې د ښوونځیو مسله، په کونړ کې په پخواني حکومت کې هم ښوونځي په ښه وضعیت کې نه و، خصوصا د لرو پرتو غرنیو درو ښوونځي. اوس د معلمانو تنخواګانې او معاشونه هم، که څه هم د څو میاشتو معاشونه خو مخکې مولوي صاحب اجمل وویل چې ترلاسه کړي دي، خو بیا هم معلمان په اقتصادي لحاظ باندې په ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي. د تعلیم د عمومي وضعیت په اړه باندې دغه ننګونې چې دي، په دې اړه تاسو څه وایي؟
د تل حل لپاره الحمدلله چې کومې ننګونې د تعلیم په وړاندې وي هغه موږ تر ډېره حده پورې حل کړي دي، او انشاءالله چې را روان تعلیمي کال شروع کیږي دغه شته مشکلات به هم الله رب العزت حل کړي. او د معاشاتو فرابطه هم وزارت مالیه په دې مورد کې تصمیمونه نیولی دي، ډېر حده پورې د معاشاتو موضوع حل شوی ده. البته دا د دوو میاشتو معاشات پاتې دي په کونړ کې، موږ له وزارت مالیه سره رابطه کړې ده، په لنډ وخت کې به انشاءالله دغه معاشات هم اجرا شي. نو انشاءالله امید شته چې دغه مشکل نه هم موږ خلاص کړو خدای کول.
خاخله خالد، یو بل خبره چې د کونړ په اړه باندې کیږي، د انجونو د ښوونځیو مسله، البته د ټول افغانستان په سطحه ده، خو کونړ کې لزګونه زر انجونې پخوا مکتبونو ته تللې، او اوس د دوی پر مخ باندې د مکتبونو دروازې تړلې دي. دغلته د ځای موږ د مرکزي ادارې د نظر نه خو خبر یو چې هغوی څه وایي په دې اړه باندې. تاسو د ولایتي ادارې په توګه د نجونو د ښوونځیو په پرانستلو باندې غور کړی، په دې اړه باندې څه نیت لرئ چې پرانستل شي؟
بلې، په دې رابطه باندې موږ له خپلې مرکزي ادارې سره په رابطه کې یو، په تماس کې یو، مجلسونه مو ورسره کړي دي. تر ډېره حده پورې انشاءالله چې کوم شته مشکلات وو نو انشاءالله د هغو لپاره د حل لارې چارې لټول شوي دي. امید شته چې په را روان وخت کې به انشاءالله دغه کم مشکلات چې موږ په مخ کې لرو، تر څو د نجونو هغه د عزت خبره ده هغه مکمله په نظر کې ونیول شي، او مستقل د تعلیم تعمیر ورته برابر شي، په هغو چارو باندې لګیا یو، انشاءالله په کم وخت کې به خدای دا مشکل هم سره حل شي.
دغلته سلفي مسلمانان چې دي په کونړ کې ولوی ډلې اوسېږي، وخت نا وخت دوی شکایتونه راپورته کوي چې طالبانو لخوا یا د طالبانو د ځواکونو لخوا په یو او بل شک باندې زورول کیږي یا نیول کیږي. داسې شکایتونه په لومړنیو کې و. د تاسو او د دغه خلکو ترمنځ، د دغه دینی عالمانو ترمنځ یا د مشرانو ترمنځ څومره تفاهم شته دی؟ آیا اوس هم دغلته د سلفي لارې پیروان لستونځو سره مختی کنه؟
د کونړ په ولایت کې چې څومره روحانیان او علما کرام دي، موږ په مجموع کې له ټولو سره دوامدار مجلسونه کړي دي، ناسته مو کړې ده. انشاءالله د کونړ په سطحه به څوک داسې یو مثال پیش نه کړي چې د سلطیت په نوم یا د اشاعتي په نوم یا په بل نوم باندې یو چا ته تهدید متوجه شوی وي. نو د کونړ په رابطه موږ له سره دا مشکل لرو نه، او نه داسې پیښه منځته راغلې ده. علماء کرام په مجموع کې د اسلامي امارت د دې نظام د روح حیثیت لري. موږ دوامداره لوګو سره مجلسونه کوو، ولایت ته مارا غوښتي دي، په میاشت کې یو ځل دوه ځلې موږ د دوی سره همیش مجلسونه کوو، او د دوی له مشورو نه موږ استفاده کړې ده. نو دا مشکل له سره په کونړ کې موږ لرو نه.
مولوی صاحب خالد، مخکې خو په تیر نظام کې د امنیت ستونزې وې، نورې ستونزې هم وې. زه به دا ادعا نه کوم چې د ځنګلونو او قانون د تاسو په واکمنۍ کې سپړل کیږي، خو مخکې څو اوریدونکو په څرګند دا خبرې وکړلې، وی ویل چې د ځنګلونو وهل او د غیر قانوني کان کیندنو دوام لا هم په سینو سیمو دی کونړ کې شته دی. اوس خو هم نیت دی تاسو د کونړ بیلابیلو سیمو ته لاسرسی لرئ، تللی شئ، ځواکونه مواستولی شئ. ولې دې دغې مخه نشي نیول کیدلی؟ مثلا په څو ولایتونو کې د چپې درې ماڼوګي ولسوالۍ په دغه ځایونو کې ځنګل وهنې او کان کیندنې شته دی. په ناړۍ شیګل کې له مختلفو ځایونو نه موږ رپورټونه لرلي دي. تر اوسه پورې ولې دغه هر څه چې دي په بشپړه توګه پای ته نه دي رسیدلی؟
دغه موضوع ته خو موږ بیخي حق د اولیت ورکړی ده چې کله موږ کونړ ته راغللو دا د قانونو په خپل سر کندنه او دا د ځنګلونو وهل موږ پوره ورته متوجه سولو. د موږ امنیتي ځواکونه هم په دې مورد کې هغه لرې پرتو سیمې ته لاړل او په دې رابطه باندې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرو. په مطبوعاتو کې مو له تاسو سره هم شریک کړی دي. په عمومي لارو کې تقریبا دغه وضعیت سل په سله باندې کنټرول شوی ده. البته په ځینې فرعي لارو کې به ځینې واقعات او مشکلات منځته راغلي وي، خو د هغې د مخنیوي دپاره هم موږ په دې نوي امنیتي پلان کې هلته امنیتي پوستې ایجاد کړلې. نو انشاءالله امید شته چې په دغو لرو فرتي سیمو کې به هم دغه مشکل سل په سله کنټرول شي. خدای کوسه.
مولوی صاحب محمد اجمل تم بروست رازم، خو په معذرت سره چې والی صاحب سره ماشمنه کړی چې زبدې د شتشل د یکون زیات وخت نه نسم، نو د خپل پختنې لده سره خلاصوم. والی صاحب، د غربت او بیوزلۍ موضوع په افغانستان کې نوی موضوع نه ده، خو په وروستیو کې بیکاری، غربت او بیوزلۍ زیاته شوې ده. سببونه هم بیلابیل سببونه کېدلی شي. په کونړ کې هم په دغه ولایت کې د بیوزلۍ په اړه، د غربت په اړه باندې شکایتونه زیات شوي دي. په محلي کچه باندې تاسو د سیمې واکمنې باید چې د خلکو دا د بیوزلۍ او غربت د کمولو لپاره اقدامات وشي. په دې برخه کې څه اقدامات کړي؟
دا خو د افغانستان په سطحه باندې یو عمومي مشکل ده. موږ ځینې عامل منفعه پروژې هم په نظر کې لرو، له مؤسساتو سره خبرې کړې دي. انشاءالله که هغه پروژې په کار باندې شروع وکړي، تر ډېره حده پورې به د کونړونو ولایت ځوانان په کار کې هلته ورسره مصروف سي. همداراز خیریه مؤسسو ته هم موږ دوامداره بلنه او دعوت هم ورکړی ده. په مختلفو برخو کې د مهاجرینو په برخه کې، په نورو اړخونو کې هغه مؤسسو هم دوامداره مرستې راسره کړې دي. خو البته دا د بېوزلۍ کچه طبعا یو څه نه څه زیاته ده. دغه شته کومکونه چې سوي دي دا موږ کم بولو، خو انشاءالله چې پلانونه په نظر کې لرو، امید شته چې د هغو پلانونو له پلي کولو سره به دا مشکلات هم تر یو حده پورې راکم شي.
ویل کېږي چې د طالبانو په واکمنېدو سره ډېرو ادارو نه پخواني مامورینو ته ځواب ورکړل شوی. په کونړ کې هم داسې رپورټونه و چې ځینې مامورین رخصت شوي دي، معاشونه یې نه دي اخیستي. تاسو د دغه ډول انتقادونو او ادعاو په اړه څه وایئ؟
موږ د هرې ادارې له مامورینو سره مجلسونه کړي دي، هغوی هم کار ته تشویق کړي دي چې کارو ته راشي. البته دا د معاشاتو یوه عمومي ستونزه وه. موږ نفسې دومره خبره ورته وکړه چې تر څو دوامداره معاشات اجرا کېږي، هغه یو تعداد مامورین هغه تقریبا ډېر ضرورت نه ورته محسوسېږي، نو که هغه په جمعه کې دوه ورځې یا درې ورځې هم موږ ته راسي انشاءالله کفایت کوي. خو نور داسې نه ده کېکه سوي چې موږ د یوې ادارې نه مامورین مکمل جواب کړي دي. موږ په هره اداره کې، که د تعلیم و تربیه برخه ده، که د صحت عامه برخه ده، که د انکشاف دیهات د ولایت داخلي مامورین دي، دا روزمره راځي، له موږ سره دا روزمره چارې په مخ باندې بیایي. نو دا موضوع داسې نه ده لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې تاسې تعبیروئ.
مولوی صاحب محمد قاسم خالد، ورستی پختنه می داده چې د مرستو د ویش په اړه باندې شکایتونه شته دي. وایي چې هغه بشری مرستې چې په کونړ کې ویشل کیږي، په ډیرو یا لږو مواردو کې مستحقو خلکو ته نه رسیږي، او په دغه برخه کې شفافیت نشته دي. که څه هم د مرستې په مستقیمه توګه شاید ځینې مرستندوی ټولنې ویشي، خو بیا هم داسې دعا ویشته دي چې ځایي طالب واکمن یا ځایي چارواکي، د ولسوالیو مامورین یا نور پکې مداخله کوي. د غستون زیته تاسو سره متوجي او یا کېدلی شي چې یعنی دا د افغانستان په ټولنو کې همیشه داسې وستون ځای چې هر سړی مرسته غواړي، غواړي خپل خپلوان را مخې ته کړي. تاسو سره په دې برخه کې هڅه کړې ده چې په کونړ کې هغه خلک چې واقعا له لوږې او فقر سره مخ دي بشري مرستې ترلاسه کړي؟
دلته د مؤسساتو د بشري مرستې دوه قسمه وي. بعضې داسې مؤسساتو چې سرویګانې له مخکې نه کړې وي، نو غوی بیا توزیع دی عمو در سروی له مخنه وکړه مګه مداخله پکې ونه کړه ځکه دوی سروی مخکې کړی و او د ځینې مؤسسات چې راغلل سروی دی مګه په وجود کې وکړه مګه د امیر سیمې قومي مشران او علما کرام او همدارنګه دغه مربوطه ادارې مسؤلین ورسره ملګری کړل دغه مستحق کسانو سروی مګه کړی دا او ان شاء الله د عمو غلو روینه به دا توزیع کیږي او دا سپیښه په ټول کونل کې نه منځ راغلی چې خدای نه خواسته مسؤل په دې مورد کې غیر مسؤلانه مداخله کړې وي یا روابط په نظر کې نیولې وي نو دا نوې سرویګانو کې به ان شاء الله مکمل مستحق کسانو ته شی ورکول کیږي البته چې ځینې توزیګانې سوي دي هغه د مخکې سروې له مخې نه سوي دي په دې کې به هم داسې د پام وړ مشکل نه وي پېښ شوی خو البته که پېښ شوی هم وي په دغه نوې سروې کې موږ دغه جبران کړی دی په هر ولسوالۍ کې موږ هغه مستحق کسان له ځان سره په سروې کې نیولې دي
و بخې چې مولوی صاحب ماجبنه وکړه چې ورستې پښتنه به یو پښتنه رانه پاتې شو دی په خاني نظامیانو او د ځینو پخوانیو چارواکو د زورونې ځینې ریپورټونه راځي کونړ نه خو نشم ویلې خو له نورو ولایتونو نه موږ لیدلې دي په کونړ کې د طالبانو چلند له پخوانیو نظامیانو پخوانیو مامورینو سره څنګه دی او دغه د عمومي بخنې ځکه چې په افغانستان کې دا شکایتونه زیات دي د عمومي بخنې نه په ځینو ځایونو کې سرغړاوي شوي دي ځینو خلکو شخصي انتقام اخیستنې کړې دي دا مسلې سره تاسو څومره مخې په کونړ کې
د افغانستان د اسلامي امارت چې کومه پالیسي د هغه مکمله په کونړ کې پلی شوې ده د امیر المؤمنین حفظه الله له خوا نه چې د عافیه پیغام صادر شوی ده موږ دغه پیغام په ښه شکل سره تشریح کړی ده او د کونړ ټولو ولسونو ته موږ دا پیغام رسولی ده چې مکمله عفو ده په حق الله کې هیڅوک هم نشي کولی چې له یو چانه انتقام واخلي یو حق العبدي مسله ده هغه به نو طبعا محکمې ته ورحوله کیږي نو الحمدلله د کونړ په سطحه باندې موږ داسې یوه پېښه نه لرو چې یو مجاهد یا یو ملګری د راجک سوی وي او په دغه مورد کې د انتقام هڅه کړې وي نو هغه د عاتی مسله مکمله تشریح سوې ده او د پخواني رژیم ټولو کسانو لغونه ښه استفاده کړې ده نو په دې مورد کې موږ د پام وړ مشکل سره د کونړ په سطحه باندې نه مخ شوي
ډېره زیاته مننه د کونړ په ولایت کې د طالبانو د حکومت قدرمن والی مولوي محمد قاسم خالد لتا سناچی په بوختو شبو کې مو موږ سره خبرې وکړې او د موږ د اوریدونکو هغه انتقادونه چې موږ راټول کړي وو هغه مو واورېدل او په سړه سینه مو ورته ځواب وایي مننه درنه کوو د ژمنې سره سم له تاسو سره خدای پاماني کوو تاسو بوخت یې موږ به خپلې خبرونې ته دوام ورکوو ډېره زیاته مننه کور مو وایي مولوی صاحب اجمل لا تاسو نه به ورستۍ پښتنه وکم چې خپل خبرې مراته راټولې کړي څه فکر کوئ چې په کونړ کې دغه وسنۍ بیروزګاری غربت بیوزلی شته ستونزې څه کیدلی شي د خلکو لپاره د حکومتونو لپاره د ولسونو لپاره چې ټول په ګډه سره کار وکړي په ځانګړې توګه د تعلیم او معرف په برخه کې د نجونو او هلکانو لپاره د معرف د تعلیم برابرولو په برخه کې وړاندیزونه او پیشنهادونه هم څه دي دا به له تاسو واورو بیا به نو وروسته خبرونه پای ته ورسو
زما په نظر باندې د کونړ روان وضعیت د کنټرولولو او د غیظ مهار کولو لپاره باید دلته اساسي او بنیادي پروژې په کار واچول شي کونړ چې یو غرنی ولایت دی یو قوي محکم ځنګلونه لري چې هغه ځنګلونه مخکې قطع شوي دي او هغه لرګي په اړو کې پراته دي دا د ځنګل له ساحې نه ډېر ښکته راوړې شوي دي تر دې پورې چې مرکز کې په کنډګل کې په اسمار کې په دې ساحو کې هغه تقریبا د شلو کالو د پنځلسو کالو د لسو کالو وال شوي لرګي پراته دي په دې خاطر باندې چې د ولسونو په روزګار شي باید د دې لپاره د یو مسلکي او قوی دغه جوړ شي او مدیریت جوړ شي دغه لرګو د فاره چې د ولسونو په کار شي نجار په کار شي دغه شاګرد لګيږي دغه سره ډریور لګيږي دغه لرګي چې چا راوړي دي دغه پیسې لاس راوړل کیږي نو دلته نور داسې شي نه نشته چې کونړې په غیبه نه په روزګار باندې شي په غیر دې نه چې دغه لرګي د فاره خه مدیریت وشي او مدیریت دا چې کم وال شوی لرګي دې هغه پاړو کې فروت دی د ځنګل د ساحې نه راځل شوی دی د نوی ځنګل لخوا د کېدلو هغه باید مخنیوی وشي او دا د طالبانو وارث ابوسلال دغه خپل وعده دا و چې نوی ځنګل د هدایت دا دی چې نوی ځنګل لخوا د کېدلو مخنیوی وکړي اوس په دغه ساحه دي دي خصه دي چې په ځنګلو کې اوسکار هم کیږي ځکه هلته واوره ده هلته یخنی ده هلته څوک هلته اوس په دې حالاتو کې نشي پاتې کېدلی
خو چې د لرګي مدیریت صحیح وشي نو دلته د کونړ ولسونو ته کار پیدا کېږي. او دا د مخکني رئیس جمهور نه صاحب اشرف غنی هم د خلکو غوښتنه دا وه چې کونړ ته روزګار پیدا کړه او هغه د نجارۍ یو فابریکه ورته جوړه کړه. اوس هم په فرعي شکل باندې په کنډګل کې ډېر زیات نجاران دي چې هغه یې خپل دوکانونه لري او د خام مواد پخوي. په اسمار کې شته، په غازي آباد کې شته، په څوکۍ کې شته. په دغه ضروري چې د کوز اواره کې ولسوالۍ دي په هغې کې نجاران دي، هغې په کار باندې بوخت دي. باید هغې ته اجازه وشي او د هغې دپاره دولت یو ښه مدیریت وکړي. دا مسؤلیت د دولت دی چې بې روزګاره خلک په روزګار باندې کې. دلته خلکو په وظیفو باندې او په زورونو خلکو دا بې وظیفې شو. دا په اردو کې و، دا په پولیسو کې و، دا په نورو دغه کې ارګانونو کې و، هغې په کور باندې کېناستل. داسې د فقر او د غربت یو حالات شروع دی کې یو نمونه زده وکړې. منصب ابله جمعه کې زه د جمعې مونځ مې کوم. زه د یو جامع مسجد خطیب یم او د یو دیني مدرسې مدیر یم. یو ځوان سړی پاڅېد او توره ږیره وه، پکولي په سر و، لوړ قد یې لره. هغې ویل یو ورځ سوال نه کوم، زه مزدوري کوم، که د چا مزدور لګېږي ما ته مزدوري وکړې، چې دغه مزدوري وکړم که درې سوه روپۍ دوه سوه راکوي که دوه سوه ایستل راکوي، نو زه سوال نه کوم، خو زه مزدوري کوم، که د چا مزدور لګېږي زه په نیمه بیا دغه سره مزدوري کوم. د کونړ وضعیت په موجوده حالاتو کې ډېر سخت خرابو حالاتو سره مخامخ دی. که دی پاسپورټونو ادارې ته ته ورشي، داسې په قطارونو خلک دي پاسپورټونو ته ناست دي. یو کس سره ما ټوکه وکړه، لکه ما څو خو دې وژنې نه، وایي چې وژلی و سفر به وژلی وه، خو زه د فقر او د غربت د وجې نه دې ملک نه وځمه. ځوانان هم روان دي، علمي قدرونه هم روان دي، تعلیم یافته خلک هم د ملک نه ووتل. ملک هم د داسې یو بدې ورځې سره مخامخ دی چې سړی بالکل د هغې وضاحت او تشریح نه شي کولی. دلته عظیمه پروژه چې ده، دا د لرګو پروژه ده چې دا دولت او دا دولت مسؤلیت دی چې دا ښه دغه کې مدیریت کړي او دې دپاره دغه وکړي او طرزالعمل جوړ کړي چې دا خلک هم په روزګار شي او اواید مونږ بیرته د دولت لاسته ورشي.
مولوي صاحب وبخښئ، مخکې مونږ تقریبا یوه اونۍ مخکې یو رپورټ درلود او په دې اړه باندې مونږ په خام رپورټ درلود. د ما یادېږي چې یو کال مخکې مو د شیدو راټولولو دغه کونړ د مالدارۍ دپاره هم ډېر دغه لري، ډېر ظرفیت لري. پخانه دغلته د خلکو ترمنځ مالداري ډېره رواج وه، په ځانګړې توګه دا د غواو غویانو ساتنه دا ډیره وه. د شیدو د تولید په برخه کې پخوانی حکومت یو دوه دانې د شیدو راټولولو مرکزونه جوړ کړي وو، هغه تر اخره پورې پرانستل شول، لاماسې بند پاتې شول. او دا تېره اونۍ موږ رپورټ درلود چې تر اوسه پورې هغې مرکزونو کې هیڅ شیدې نه دي راټولې شوي. دغه برخه کې په کونړ کې څه کېدلی شي؟ یعنی دغه د لبنیاتو په برخه کې ځکه هلته مالداري ودم کولی شي، او که یو څه معاصره شي دا مالداري، یو څه ورسره مرسته وشي له مالدارانو سره، داسې څه شی کېدلی شي په دې برخه کې؟
بلې، دغه یو ساحه دغه چې دا کوم تعمیر چې جوړ کړی دی، هغه د نډونو په ساحه کې، د مرکز په ساحه کې، دغه یو عملن زینه مچ بندي او دغه زبنځه تیریږم را تیریږم. د کونړ وضعیت هم هغه پخوانی شکل باندې هغه مالداري نه ده پاتې چې کومه پخوانی مالداري وه، چې هغه زراعتي غواګانې وي او مالونه وه او شیدو وه او لبنیات وو. ځکه د فقر او غربت داسې یو شی دی لکه شکر. شکر د انسان په ټول اعضاو باندې تاثیر کوي. دا بېروزګاري او فقر او غربت چې دی، دا هم په همدغه برخه باندې یو تاثیر کړی دی. مخکې دلته فارمونه او زراعتي غواګانې په هغې کې ساتل کېدلې. هغه د دولت د خوا نه یو ځلې کومک وشو، هغه د ملي پیوستون د برنامو کې خلکو زراعتي غواګانې هغو ته ورکړې، هغو فارمونه او هغه شیدې راوړل، هغې دپاره تعمیرونه جوړ شو. او هغو همدا نقشه او پروګرام وو چې دا خلک په روزګار باندې شي او د خلکو د آمدن دپاره یوه طریقه او ذریعه برابره کړي. متاسفانه چې هغه تر اوسه پورې خلاص نه شو. اوس هم دغه یو ښه طریقه ده، که خو دا د دولت په همکارۍ باندې کېږي چې دولت زمینه سازي وکړي. زه هم بېروزګاري د ختمولو کې دولت ډېر مهم رول لري. یو عادي سړی نه شي کولی چې څوک به روزګار کړي، یو عادي سړی نه شي کولی چې پروژه په کار واچوي، یو عادي سړی نه شي کولی چې د چا د ژوند چارې برابرې کړي، خو نظام نشي کولی. یو پروژه ورته خلاصه کړي لکه د لبنیاتو پروژه، نو په دې کې د زنانونو نیولې د سړو پورې دغه مالونه هغو ته پاتې کېږي او حاصلات د هغو ختېږي چې همدن به بېرته په لاس باندې راځي. دا یوه ښه پرېکړه ده، خو چې کاشکې چې دا دغه شوي عملي شوي وي، تر اوسه پورې هغې حاصلات لاسته نه دي راوړي.
ډیره زیاته مننه کوو مولوی صاحب محمد اجمل تاسو نه چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیستله. واقعا د کونړ دی یو استازي دینی عالم او همدارنګه د ښوونکو د استازي په توګه او د ولسونو د ستونزو په استازیتوب مو راته د کونړ په اړه باندې هغه مسایل چې شته دی هغه هم په ډېره ښه توګه بیان کړه. له تاسو هم مننه کوو. همدارنګه په کونړ کې د طالبانو د حکومت د والي
مولوی محمد قاسم خالد څخه چې راسره په خبرونه کې برخه واخیسته او له هغه اوریدونکو څخه چې موږ ته یې ټلیفونونه وکړل یا پیغامونه پرې خوله او خپل نظرونه یې راسره شریک کړل. تر بیا د ولایت په ولایت خبرونه پای ته رسوو. خې چاري
شیبا چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. روزه پوری دند پسی گرزی خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنگونه دی. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420 22 12 شپږ 40 01.